السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن پنځشنبه د کاب یهود شپږویشتمه او د مارچ ولسمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې یوه خوشحاله ورځ مو پیل کړې وي، دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. یو نوی راپور ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی دوه برابره زیات شوی. د افغانستان د خبریالانو مرکز او د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې په یو ګډ راپور کې چې پرون خپور شو وویل چې د خبریالانو په وړاندې نه یوازې دا چې تاوتریخوالی زیات شوی، بلکې اطلاع رسونه او رسنیز کارونه هم ډیر محدود شوي دي. طالبانو د دې راپور په اړه تازه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې ویلي چې په اسلامي چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې لسګونه قلمه تاریخي او فرهنګي آثار له قاچاقبرو څخه نیول شوي دي. د طالبانو ولایتي ادارې پرون وویل چې امنیتي ځواکونو یې د یو څلوېښت قلمه تاریخي آثارو د قاچاق مخه نیولې او د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ته یې سپارلي دي. د پاکستان حکومت پرون ویل چې د کورونا وبا له کبله لګول شوي بندیزونه پای ته رسوي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د روغتیایي چارو سلاکار ډاکټر فیصل سلطان په یوه خبري غونډه کې ویل، سره له دې چې د کورونا له کبله بندیزونه لري کوي، خو د واکسین شرط به په خپل حال پاتې وي، ځکه چې دا وبا لا پای ته نه ده رسیدلې. د پاکستان د حکومت له پرېکړې سره سم به نور په ودونو، مذهبي غونډو او لوبغالو کې د خلکو پر رایه او ځای کېدو بندیز نه وي. بلورتا د پاکستان د بلوچستان ایالت حکومت وایي د صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د بلوچستان په اړه په غونډه کې پریکړه شوې چې له وسلوالو مخالفو بلوچستان سره د خبرو اترو پلان دی ګړندای شي. او پر اوکراین د روسیې د یرغل 22مې ورځ د اوکراین ځواک له سخت مقاومت وروسته داسې ښکاري چې دواړه خواوې د خبرو له لارې لومړنۍ موافقې ته نږدې شوې دي. له دې جلا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي پرون کانګرس ته د ویډیو کانفرنس د لارې وینا هم وکړه. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې مو درته دغه خبرې کیسې راټولې کړي. په امریکا کې د افغانستان سفارت او کنسولګری وتړل شوې.
افغانستان د خپل ملي ګټو د ساتنې لپاره دلته یو بنسټ درلود چې متاسفانه نن هغه بنسټ وتړل سو، او معلومه نه ده چې دا به بیرته کله پرانستل کیږي.
د دې کار سیاسي او ټولنیز اغیز څه کېدلی شي؟ د چارو د کتونکي نظر پرې را اخلو. طالبانو د پخوانیو بانفوزه څیرو د جذب لپاره کمیسون جوړ کړی.
دا د تماس او ارتباط او کمیسون وي چې هغه د هغو افغانانو سره تماس ونیسي چې له افغانستانه وتلي دي.
افغانستان کې د زیګون پر مهال د مایندو مړینه
په جنوبی آسیا کې هغه جګترینه سطح د مړینې متاسفانه افغانستان لري.
او د نورو مسلو تر څنګ به دا هم واوري چې اوکراینی او روسی مرکچیان موافقې ته نږدې شوي دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوریدونکو بیا هم خراغلی. د خبری ټولګې د سر موضوع دا چې په امریکا کې د افغانستان سفارت او کنسولګری د مالی ستونزو له کبله پرون وتړل شوې. په واشنگتن کې افغان ډیپلوماټانو پرون په یو لړ مراسمو کې د سفارت ودانۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارله. د دغه سفارت یو پخوانی ډیپلوماټ هارون حکیمی د سفارت پر بندیدو خواشینی ښیي. تفصیل له سالی محمد سالی اورو.
د امریکا حکومت په واشنگتن، نیویارک او لس انجلس کې د افغانستان سفارت او کنسولګری بند کړی، خو په ملګرو ملتونو کې به د افغانستان د دایمي استازي دفتر چې په نیویارک کې دی لا هم فعال وي. په واشنگتن کې د افغان ډیپلوماټانو پرون غرمه سفارت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته وسپاره. له دې سره نور نه په واشنگتن ډي سي کې افغان سفارت او نه په نیویارک او لس انجلس کې کنسولګری افغانانو ته د پاسپورت د ورکولو په شمول خدمات وړاندې کولای سي. هارون حکیمی چې پخوا په واشنگتن کې د افغانستان په سفارت کې ډیپلوماټ وو، د افغان سفارت پر بندیدو خوشنی وشوده. وی ویل پخوا هم په واشنگتن کې د افغانستان سفارت تړل شوی وو، او په امریکا کې د افغانستان په اړه د خبرو واک پاکستان ته په لاس ورغلی وو.
په هغه لومړۍ موده کې چې نونس کاله د افغانستان سفارت په واشنگتن کې تړلی وو، د افغانستان پاکله، د افغانستان د برخلیک پاکله او د افغانانو پاکله پاکستان په واشنگتن کې خبره کوله، او پا پاکستان او امریکا د افغانانو پاکه پریکړه کوله. دا وخت بیا هغه اندیشناسته موږ که د جمهوریت د تیرو شلو کلونو یوه لاسته راوړنه په امریکا کې یادولی سو، هغه دا و چې افغانستان لږ تر لږه خپله خبره په خپله کول، د خپلو ملي ګټو د ساتنې دپاره یې دلته یو بنسټ درلودی چې متاسفانه نن هغه بنسټ وتړل سو، او معلومه نه ده چې دا به بیرته کله پرانستل کیږي.
ښاغلی حکیمی وایي چې سل کاله پخوا په 1921 میلادي کال د افغانستان د پاچا امان الله خان لخوا یو پلاوی امریکا ته لاړ او د امریکا او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزې اړیکې پیل کړې. په واشنگټن کې د افغانستان سفارت په 1923 میلادي کال پرانستل سو او په امریکا کې د افغانستان لومړنی سفیر حسین عزیز و. د ښاغلی حکیمی په وینا دا سفارت 40 کاله وروسته پر افغانستان د شوروي اتحاد په یرغل پسې په 1923 میلادي کال وتړل سو او تر 2002 پورې د افغانستان سفارت بند و. په امریکا کې اوس شاوخوا ولکه افغانان میشته چې د پام وړ شمیر یې د زوکړې له سند رانیولې د واده تر نکاح خط پورې کنسلګری خدماتو ته اړتیا لري. له همدې کبله په امریکا کې د افغانستان د ډیپلوماتیکو مرکزونو بندېدا به ګڼو افغانانو ته سرخوږی پیدا کړي.
و امر دل چې په امریکا کې د افغانستان سفارت او کنسولګری د مالی ستونزو له کبله پرون وتړل شوې. د دې اقدام اغیز څه کېدلی شي د تحلیل لپاره یې داشي بال امریکا د چارو کتونکو شفیق همدم استډیو ته وصل دی. همدم سیب ستړي مشي که په سر کې په دې تم شو چې د دغه کار سیاسي اغیز څه کېدلی شي، بیا به ورسنو اړخونه ته هم راشو.
السلامونه او نیکی هیلی. البته د دغه سفارت تړلو سیاسي پیغام دوه ده. یو دا چې د ښاغلي غنی یا د جمهوریت نظام په امریکا کې د اوس لپاره په کامله توګه وتړل شو. بل خبره دا ده چې دلته یو سیاسي او ډیپلوماتیکا خلا رامنځته شوه، چې دا په دې معنا هم ده چې ګنې دا دې ته زمینه مساعدوي چې اوسني نظام یا د طالبانو اسلامي امارت وتوانېږي چې د امریکا سره په خبرو اترو کې دغه خلا ډکه کړي.
بله، یعنی همدم صاحب د طالبانو لپاره یو ښه زیری بللی شو په نړیوال سیاست کې.
سره لږ چې د طالبانو شخصي کومه لاسته راوړنه دا نه ده، خو دغه واقعیا یا حادثه یا هر شی چې موږ تاسو ورته وایو له بده مرغه دا د افغانستان د اوسني ډیپلوماتانو یا د سفارت د لوی فساد په اړه دغه کار شوی. خو دوی دپاره هو دوی دپاره یو ښه خبر په دې ده چې د یو خوا دوی ته خلا یو زمینه مساعده شو، او له بل اړخه د جمهوریت چپټر یا پاڼه په افغانستان کې واوخته او وتړل شو.
بله، او همدان صاحب لکه څنګه مونږ په راپور کې هم واوریدل، شاوخوا ولکه افغانان په امریکا کې میشت دي، دوه کنسولګری تړل کېدل، د سفارت تړل کېدل، دا به په کنسولي چارو څه اغیزو کې، او آیا بدلی لارې هم ورته سنجول شوی؟
نه، لبد مرغه هیڅ نه و بدل لارې چارې لا تر دې دمه ورته نه ده سنجول شوی. سره له دې چې دغه ډیپلوماټیک بنسټونه د هټیو په سیر یا د کمیشن کارانو په سیر د فساد نه ډک زیونه، خو بیا هم د افغانانو د پاره ډیر زیات کنسولي خدمات وړاندې کیدل چې دغه خدمات نه یوازې دا چې اوس د کوم افغاني نهاد له لورې نشي ترسره کېدی، بلکې حتی نور داسې هیڅ یو هیواد او هیڅ یو داسې بنسټ نشته چې دغه خلا ډکه کړي. نو زه فکر کوم چې دلته میشت میلیونونه افغانان اوس وبخې سلګونه زره افغانان، خاصتا دغه لسګونه زره نیمي افغانان چې امریکې ته اکثریت بدون هیڅ نوع اسناد درغلي، دوی لپاره به خورا زیاد چالنجونه جوړي. او په دې باور هم یم امریکا د دغه کار د بدل لپاره باید یو لار چاره وګوري.
کور مودان ډیر مننه د سیاسي چارو کتونکو شفیق همدم و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو ووري.
بیا هم په امریکا کې د افغانستان اړوند یو موضوع کې تمکیږي. ګو د امریکا حکومت پریکړه وکړه چې لزګونه زرو هغو افغانانو ته چې په وروستۍ وو میاشتو کې امریکا ته بیول شوي موقت ویزه او د کار اجازه ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره به لسکونو زرو افغانانو ته چې په ورستی و میاشتو کې امریکا ته لیږدول شوی وو او دایمي اقامت نه درلود په متحدو ایالاتونو کې د اوسیدو اتلس میاشتنی اقامت ورکړي. له دې پروګرام سره سم به 2015 افغانان په امریکا کې د کار کولو او موقتی استوګنې اجازه ترلاسه کړي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت د چهارشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې وویل شاوخوا 2000 افغان محصلانو د افغانستان د پخوانی حکومت کارکونکو او هغو کسانو ته چې په سیاحتي ویزه امریکا ته ورغلي او بیرته افغانستان ته تللی نشي هم په امریکا کې د استوګنې اجازه ورکول کیږي. له دې سره به دا کسان په امریکا کې د کار اجازه هم ترلاسه کړي. د امریکا د کورنی امنیت د وزیر الیاندرو مایورکاس په وینا د دې اعلان معنا داره هغه افغانان چې تیر کال د ګډوډۍ په منځ کې له رسمي پروسې پرته او بې له دې چې امنیتي سابقه یې وڅېړل شي امریکا ته راوستل شول له امریکا څخه نه ایستل کیږي. د کډوالو ملاتړو او یو شمېر سیاستوالو د ولسمشر بایدن پر حکومت فشار راوړ چې په امریکا کې د افغانانو د اوسېدو موده اوږده کړي ځکه چې اکثره بیرته خپل هیواد ته تللی نشي او کولار همشي د افغانستان وضعیت شنه دی. د رواني اونۍ په پیل کې د بایدن حکومت اعلان وکړ چې اوکراینیانو ته د امریکا موقته ویزه ورکوي. د چیر میلادي کال د اگست په 15مه د طالبانو له وخت رسیدو وروسته تر 1,000 ډیر افغانان د امریکا او د دغه هیواد د متحدو هیوادونو له لوري له افغانستان څخه وایستل شول چې اکثره امریکا ته لیږدول شوي دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د هغو افغان مشرانو لپاره یو ځانګړی کمیسون جوړ کړی چې له هیواده د باندې دي. ظاهرا دا کمیسون د هغو مشرانو د پخلا کولو لپاره جوړ شوی چې په تیر جمهوري نظام کې د نفوذ خاوندانو او اوس اکثره له افغانستانه بهر دي.
د طالبانو حکومت وایي له هیواده په بهر کې له افغان شخصیتونو سره د ارتباط او هیواد ته د هغو د راستنولو په هدف یو کمیسون جوړ کړی دی. د طالبانو د حکومت د چارواکو په وینا دغه کمیسون د جوړېدو پریکړه د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ د کابینې په اونۍ زغونډه کې وشوه. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد وویل چې د ملت د یووالي او د حقوقو کسانو چې له هیواد بهر دي د تماس لپاره یوې کړکۍ ته اړتیا وه چې دا کمیسون به په دې برخه کې رول ولوبوي.
هدف څه نه ده چې دا د تماس او ارتباط او کمیسون وي چې هغه د حقوقو افغانانو سره تماس ونیسي چې له افغانستانه وتلي دي او هغوی شخصیتونه دي افغاني شخصیتونه دي او د غور اتګ هیواد ته ضرور ده. په دې مخزي افغانستان ملت بیرته واحد ملت سي یو موټي ملت سي د یو هواد لپاره ټول کار وکاو او د نور هوادونو کې د افغانستان د خلکو واره کېدل او د غو مهاجرتونو او تکلیف واستونځي دا را فسیدې د لپاره د تفاهم یو کړکۍ ته ضرورت وو. نو په همدې بنا د کمیسون ایجاد ته اړتیا وه.
په دغه کمیسون کې به چې د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر مولوی شهاب الدین دلاور به مشري په غاړه لري، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی، د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر ملا خیر الله خیرخوا، د استخباراتو لوی رئیس ملا عبدالحق وسیق، د امر بالمعروف سرپرست وزیر شیخ محمد خالد حنفی، لوی درستیز قاری فسیح الدین او د کورنیو چارو وزارت سلاکار محمد انس حقانی غړي توب لري. شغله مجاهد وای دغه کمیسون به چې لا په ابتدایي پړاوونه کې دی هغو افغانانو ته چې خو بد دي او له افغانستان سره د ارتباط او تماس نیولو لار نه لري د ارتباط لار هوار کړی. د په وینا کمیسون به ټول ته بلنه ورکړي چې هیواد ته راستانه شي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
وسم په یو روغتیایي مسأله کې تمکیګو د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق پرونو ویل چې په افغانستان کې په هر 2 ساعتونو کې یو مېرمن د زیګون پر مهال او یا هم د زیګون له تړلو نورو ستونزو څخه خپل ژوند له لاسه ورکوي. د افغانستان د طبي شورا په خوانی مشره ډاکټر نسرین اوریاخیل هم پر همدې موضوع غږیدل.
دا یو څرګند حقیقت ده چې په ټوله نړۍ کې چې فقر له بشري خدماتو سره یو تړون لري او هر څونه چې فقر ډیریږي همونه هغه خدمات صحي خدمات دي، تعلیمي خدمات دي او ټول بشري خدمات سطح کته راسي. متاسفانه په افغانستان کې پخوا هم د مور او د ماشوم مړینه ډیره چکه وه، خو بیا په یو ترڅ د څو کلو کې یو شلو کلو کې دا ورو ورو ښکته شوه. اوس بیا هم په جنوبی آسیا کې هغه جګترینه سطح د مړینې متاسفانه افغانستان لري، خو مطمئنن پس د اخیر و تحولاتو نه چې ډیر کومکونه بند سوه، خلک ډیر زیات مهاجر سوه، بیکار سوه، نو مطمئنن چې دا د میندو او د ماشومانو مړینه ځکه چې په شفخانو کې د خدماتو سطح ښکته کیږي او اکثرا په خدمات صحي خدماتو کې ماشونه نسته، دوا نسته، نو مطمئنن چې د مور او د ماشوم د مړینې سطح جګیږي ځکه چې له یوې خوا نه په خپله صحي فسیلیټي یا شفخانو کې مشکلات او چیلنجونه سته او له بلې خوا نه چون فقر ورسره یو ځای کیږي، بې وزلي یو ځای کیږي، کورنۍ نه کولی شي چې خپلې ښځې او ماشومان صحي مراکزو ته ډاکترانو ته بوزي او په هماغه موقع او په وخت باندې د هغو غم وخوري. نو زه هیله لرم چې نړیواله ټولنه سیاست له صحته جدا کړي او د صحت برخه کې هغه څه چې پخوا یې همکاري کوله په یو قوي نظارت سره خپل همکاري ته ادامه ورکړي.
ډاکټر نسرین اوریاخیل.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د سیمه په مسالو کې ورزو د پاکستان د بلوچستان ایالت حکومت وایي د صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د بلوچستان په اړه په غونډه کې پریکړه شوې چې له وسلوالو مخالفو بلوچستانو سره د خبرو اترو پلان دی ګړندای شي. د بلوچستان د ایالتي حکومت ویان دی فرح حزیم شاه پرونو ویل د بلوچستان امنیتي وضعیت له قوی څخه په کار اخیستلو نشي سمیدای او قسم هم شي موقتی به وي. د دې په وینا د پاکستان حکومت په پراتلونکو څو ورځو کې له بلوچو مخالفانو سره د خبرو اترو یو تګلارې چمتو کړي. پر پاکستان سربیره د سیمې بل تاوده موضوع د اوکراین او روسیې لانجه ده. پر اوکراین د روسیې د یرغل له 22 ورځو او د اوکراینی ځواک له سخت مقاومت وروسته داسې ښکاري چې دواړه خواوې د خبرو له لارې لمرنۍ موافقې ته نږدې شوې دي. تفصیل اسمت څاروانه وروي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون چهارشنبه وویل چې د روسیې او اوکراین د خبرو په دوام کې دواړه خواوې د اوکراین لپاره د بې پرې تو پر دریز موافقې ته نږدې شوې دي. د روسیې د بندونو چارو وزیر دا خبره څو ساعته وروسته لدې وکړه چې د اوکراین ولسمشر په لومړي ځل خبرو ته خوشبيني ښکاره کړه او ویل چې د روسیې مرکزي پلاوی دریز او سلوک نسبتا حقیقت ته نږدې ښکاري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم دې ته په اشاره ریچې د دوه هیوادونو ترمنځ په خلایني او روغي جوړی تحلیل شته وویل له امنیتي ضمانتونو سره بې پرې دریس اوس د خبرو اترو په ایجنډا کې شامل دی. دا داسې مسأله ده چې اوس په خبرو کې پرې بحث کیږي. د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر پر اوکراین د روسیې د يرغل 22 وسی په دې موده کې روسی ځواکونو د اوکراین بنیادی تاسیسات په څو شارونو کې استوګنی ودانۍ او شاري تاسیسات تر لپسې بمباري کړي او سخت زیانونه ور اړولې دي. همدارس روسی ځواکونه د اوکراین د پوز لکلک مقاومت سره مخامخ شوي او هغوی ندی پریشي چې پلازمینی کیف ته ننوسی. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی پروند امریکا کانګرس ته د ویډیو کانفرنس لاري په وینا کې پر امریکا او نور لویدیځ نړۍ ژغ وکړ چې له اوکراین سره هر ډول مرستي وکړي چې دا هیواد د روسیې په وړاندې د خپلې ځکنې بشپړتیا او خپلواکۍ دفاع وکړي. زیلنسکی کانګرس ته وویل دا لویه غوښتنه نه ده چې اوکراین د نه الوتون اعلان کړي او که دا هم نشي کېدای نو اوکراین ته پوځي مرستي ورکړي.
لدې سره د خبری مجلې خبری توکي هم پایته ورسیدل. په پاته څو شیبو کې زما د همکار اجمل اند ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا
دا خبرونه دې برخه ته مو اجمل اند هر کله کوم. په افغانستان کې جګړو او ناورینونو په دې هیواد کې ګڼ پوخانی دودونه د ورکېدو لږ وخت سره مخ کړي. له دې دودونو یو هم بلوڅي اتڼ دی. ډېر بلوڅان په دې باور دي چې بلوڅي اتڼ ورو ورو له خلکو څخه د هیرېدو په حال کې دی. دوی اتڼ د پښتنو او بلوڅو ګډ لرغونی میراث یادي.
چا پولیوا د بلوڅي او برهوي ژبو تورې دي چې اتڼ ته وایي. بلوڅان او برهویان هم د ودونو، اخترونو، ماشوم زیږیدنې او ډیرای داسې نورو خوشیو په موکو له ډاله سره په اتڼ کې ښځې د ګیډي او ګڼ کمیس رستوڼي او سړي څڼې اړوي، سندرې ورسره بولي او تاړې هم وهي. خو کله کله د اتڼ په دوران کې ډولچې هم له ډول وهلو سره څرخیږي. دا کوزی پښتونخوا په کوټه ژوبوري پښین کلاسي پلاسي و یو ډیری نورو پښتون میشتو سیمو کې ځینې وخت پښتانه اتڼچان پرته له ډالو اتڼ نه کوي. همداسې د نیمروز او هلمند ولایتونو ترڅنګ په بلوچستان کې هم ځینې وخت بلوڅ اتڼچان بې له ډالو څرخیږي، خو دغه اتڼچان یو ډول منظم ژغ نه کوي. دا کوزی پښتونخوا په کوټه کې د سیول سوسایټي بلوچستان غړی سمیزر کون د افغانستان، ایران او بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې د بلوڅو اتڼ په دریو برخو وشلې بولی.
یو رخشانی، یو سلیمانی او بل مکرانی. مکران په حدود کې زیات تر لیوا کېږي چې کوم د اتڼ یو خاص قسم دی، هغه مخصوص اوازونه استل کېږي. بیا یو اتڼ دی هغه په ډول وهل کېږي، هغه ته دوی وایي چاپ، دو چاپی، سه چاپی. دا تاړیانو پورې او په دغه پورې اثر لري او اکثره دا جالوان او پرخشان علاقو کې کېږي. اور دریم یو قسم دی چې کوم سلیمانی اتڼ ورته ویل کېږي، مخصوصا دوی دریس ورته وایي. هغه دریس چې دی بیډوله هم وهل کېږي، ډول سره هم وهل کېږي.
شاغلای زرکون وای د پښتنی اتن پر رنگ بلوڅي او برهوی اتن په دغه دریو ډولونو کې د نن ډیری نمونه لري چې په سیمو او قبیلو پورې تړاو لري. نو موړی اتن د پښتنو او بلوڅو ګډ او لرغونی میراث یادوي.
زه دا فکر لرم چې دا اتن د پښتون او د بلوڅ یو مشترکه میراث دی، یا یو بل سر زده کړی یو شای دی. یو بل اتن دی چې کوم افغانستان په علاقې هلمند کې او له هلمند څخه بیا د هلمند بلوچانو دلته هم راوستي لټوکی ورته وایي، لکړې سرګډ دوی دا اتن کوي.
په افغانستان کې تیرو څو باندې څلورو لسیزو ناورینونو ډیری دودونه د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي چې یو دود یې همدا بلوڅي اتڼ دی. فعال ځوان او د ماشومانو د کیسو لیکوال ګل بلوڅ وایي په ځینو سیمو کې اوس هم بلوڅي اتڼ کېږي، خو په ځینو سیمو کې مخ په هېرېدو دی. نوموړی زیاتوي بلوڅي اتڼ په بلوچستان ایالت کې تر پخوا غوړېدلی. د افغانستان په هغه کلیوالي سیمو کې چې بلوچان پکې میشتي کله کله کېږي، خو په ښارونو کې بیا تر یوې اندازې کمرنګه سوی دی.
په افغانستان کې په کلیوالو سیمو کې سته، خو چې څومره بلوچان ښار ته رانږدې کېږي یا ښارونو پراخېږي، بلوچي اتڼ ورسره کمی جواز نه. بلوچي اتڼ بلکې هغه ټول کلتوري بلوچي کلتوري مسایل چې دي هغه د ورکېدو په حال کې دی. یوازې د بلوچ قوم نه، نور قومونو په اړه هم دغه خبره ست دی.
بلوڅان دغه غنی دود ورکېدو ته اندېښمن دي. د پښتنو په رنګ په بلوڅ قوم کې هم اتڼ یو غښتلی دود دی چې ډیری اتڼچان او مینهوال لري. د بلوڅي اتڼ له ډول سره عموما سورڼی هم وهل کېږي، او په دغه سورڼۍ کې د بلوڅي ترڅنګ د پښتو، هندي، عربي او پارسي ژبو د مشهورو سندرو نغمې نیول کېږي.
سمغغله ازادي راډیو نوري اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، اسد الله لودین ورته کتنه کوي.
فارین پالیسی خبرونې پر هغې لارښوونې تمرکز کړی چې په امریکا کې د افغانستان د سفارت او کنسولګریو د تړلو په اړه ده. د مطلب په دوام کې راغلی افغان ډیپلوماټانو غوښتل په امریکا کې د افغانستان بیرغ رپاند وساتي، خو ورته بې پیسو شول. د مطلب په دوام کې د افغان چارواکو او په کانګرس کې د باخبره سرچینو په حواله لیکل شوی چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت په واشنگټن کې د افغانستان د سفارت او نیویارک او لاس انجلس کې د کنسولګریو د تړلو لارښوونه کړې ده. فارین پالیسی د یو افغان ډیپلوماټ په حواله چې نوم یې نه دی یاد شوی لیکلی، دوی تر وروستۍ شېبې د ماموریت د دوام هڅه وکړه، خو د پټکو امریکایي چارواکو ویلي نور د مخکنیو ډیپلوماټانو حضور عملی نه دی. د لیکنې په پای کې راغلی د کاپ د 15 نیټې په وروستیو کې به د امریکا بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سفارت او کنسولګریو ټول شتمنۍ ضبط او معلومه نه ده چې څه وخت به یې بیرته آزاد کړي. واشنگټن اگزامینر د امریکا په هغې وړاندوینې یوه لیکنه خپره کړې چې له افغانستانه یې پر دوی د احتمالي ترهګریز برید په اړه کړې ده. د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال فرانک مکنزي د سې شنبې په ورځ د سنا پوځي کمیټې ته وویل د اسلامي دولت یا داعش خراسان څنګه به یو یا یو نیم کال وروسته له افغانستانه د نړیوالو ترهګریزو بریدونو وړتیا پیدا کړي. تر دې وړاندې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د داعش د ورته بریدونو وړاندوینه د شپږ میاشتې تر یو کال پورې موده کې شوې وه. ورسپانې لیکلي امریکا بیل دی چې د افغانستان په دننه کې وړتیا لوړه کړي، پر دې اتکا کوي چې له بهره په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد بریدونه پلان کړي. د ورسپانې په باور د کره استخباراتي معلوماتو نشتوالی دا ډول بریدونه سختوي. جنرال فرانک مکینزي بیا ویلي دا ماموریت به سخت وي خو ناممکن نه دی.
اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید، ستاسو څو پیغامونه راخلو.
کوم تازه ګل ګلاب د هلمند د نوزاد ولسوالۍ سره تاسو دا پیغام پرېږدم. دلته په نوزاد کې بې سیمه اتصالات خدي پاله دي، خو کار نه کوي سم. د اسلامي امارت او د بې سیمو د اتصالات کارکوونکو سره دا هیله لرو چې دا نوکي زوروري کې پر 2 کیلومتره خلا سم کار نه کوي.
قاری عبدالعلی محمدی د هلمند ولایت تناوید ولسوالۍ ستاسو سره پلین کې دغه کوم مؤسسات او یا کوم مرسته چې په هلمند ولایت کې کیږي دا چې چاته باید ورکوي چې هغه اړمن وي، ضرورت ورته لري. دلته زموږ سره په کلی کې داسې کسانان شته چې په میاشت په 2 میاشتې باندې هم دیګ نه دی باندې کړی، نه غوړي لري نه وسه طاقت لري. یوه ورځ روزانه دوی په 1500 کالداري کې هغه داسې کسان پکښې دي چې مریضان لري، مریضان ورته پراته دي. نو اوس هاریان دی چې اوس یې په نس مړه کې او که دوا ورته وي، نو خلک داسې ستړي دي، ټکور ټکور دي. وروره ما د هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ څخه اړیکه نیولې ده د ازدا د سیمې څخه. دلته د ازدا په سیمه کې تر دا اوسه پورې چې دا ټوله مرسته راغلې نه، دلته مرسته راغلې ده. او دا سیمه چې د تقریبا 100 کور یا 200 کور به دروسه رښتیا کلینیک نه لري، او په دې سیمه کې چې د مکتب هم نشته په دې کلی کې. موږ د حکومت طالبانو څخه دا غوښتنه چې موږ دلته موږ ته یو کلینیک او یو مکتب جوړ کړي او موږ سره کومک وشي.
السلام علیکم، یارمال یو تن مایوب د هلمند څخه خبرې کوم. موږ د افغانستان د لوړ پرو چارواکو څخه دا هیله ده چې زموږ د مایوبینو او شهیدانو د ریاست معاشات وځه کې موږ د ډېر سختو مشکلاتو سره مخامخ یو، او نړیوالو څخه هم دا هیله لرو چې زموږ ته کومکونه او مرستې راوستي، او نور هغه کومې مرستې چې را روانې دي هغه هم تر دغه مایوبو بیا سرپرستو کونډیانو یتیمانو بیا وځله خلکو پورې نه دي رسېدلي. نو د مشرانو څخه هیله ده چې د دغو معلومات وکړي او حق واکدار ته ورسي.
زه د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ په ولسوالۍ کې ډېر څه نشته، کلینیکونه نشته، کوم چا څه ضرورت یې هغه ضرورت نه پوره کېږي، بازار ته لاسرسی نه لري، خلک مسکینان دي، ډېر خلک د اقتصاد خوا سره کمزوري دي، نو د خلکو کارونه ډېر سره خراب نه دی، روډونه مې خراب دي، کلینیکونه نشته، که څوک مریضان لري هغه په شپو شپو ورته پراته نه دی، خلک ډېر د ستونزو سره مخامخ نه دی.
تاسو هم کولی شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شميره راته غږیز پیغامونه پریږدي
00420221234 8.
دا وصله لپاره هم دومره په نورو خبرونو کې زماله همکارانو سره وسه.